دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفی يم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارزدی افیر کیرن ډیکر وای د هرات امنیتی خبرو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی ده. هغه ډیکر د سه شنبه پرس په خپل ټوټر کې لیکلي چې د هرات امنیتی خبري د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانستان تاجکستان د سیمه هیوادونو او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د نظرونو د تبادلې بهترین فرصت دی. د هرات لسمه امنیتی ناسته د ټول شموله سیاسي نظام بڼي او لارې نقشې په نوم پرونده سه شنبه پر د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې پیل شوه. د غناسته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. یاد انسټیټیوټ وای د غناسته د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې او د شل نړیوالو هیوادونو د سفیرانو او استادو په ګډون یو سل شل میلمانه دعوت شوي دي. د انسټیټیوټ په اعلامیه کې راغلي دي چې د هرات د لسمې امنیتي ناستې ترسره کېدو هدف د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کول دي او دغه هیواد بحران ته د نړیوالې ټولنې د توجه جلبول دي. د پاکستان د پوز نیبی مشر جنرال سید عاصم منیر په رسمي ډول په خپلې دندې پیل وکړ. هغه په راولپنډۍ کې د پوز په مرکزی دفتر کې د پخواني جنرال قمر جاوید باجوه څخه د پوز مشري ترلاسه کړه. د پاکستان حکومت د نومبر په 24مه د پوز د نوي مشر په حیث د جنرال عاصم منیر نوم اعلان کړی و. جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوز ولسم مشر دی. د پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې جنرال عاصم د پوز هغه لومړنی مشر دی چې له دې وړاندې د پاکستان د دوو پوځي استخباراتي ادارو ISI او MI مشري هم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت پینټاګان د سه شنبه پر ورځ ویل چې د ترکیې لخوا په سوریه کې ځمکني پوځي عملیات به په دغه هیواد کې د اسلامي دولت پر ضد جنگ د مشکل سره مخ کړي او په ترکیې ټینګار وکړ چې د زغم څخه کار واخلي. ترکیې په عراق او سوریه کې د کوردانو په نیمه خودمختیارو سیمو کې هوایي بریدونه کړي. استنبول کوردی ډلې په دې تور نوي چې ترکیې په بمی برید کې لاس لري او د هغوی پر ضد د ځمکني عملیاتو د پیلولو اختار ورکړي. بلې خوا د سوریه د ډیموکرات ځواکونو عمومي قومندان جنرال مظلوم ابدی وای چې د دوی په مرکزونو باندې د ترکیې د بریدونو له کبله په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات څنډول شوي دي. په لندن کې میشته سوریه د بشري حقوقو څارډله وای چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوریه په شمال کې د راکا، حسکا او حلب په ولایتونو کې د کوردی ایغانو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې شاوخوا ډېر شتنه پکښې وژل شوي دي. له دغو بریدونو وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان داسې اشاره ورکړې چې د کوردی ایغانو پر ضد ممکن ځمکني عملیات هم پیل کړي. دا پرمختګونه په استنبول کې له یوې چاودنې وروسته وسول چې شاوخوا شپږتنه پکښې وژل شول. ترکیه وایي چې چاودنه کوردی ایغانو کړي او کوردی جنگیالي وای په دې کې لاس نه لري. د بشري حقوقو ډلې د سه شنبه پر ورځ ویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د سپتمبر د میاشتې راځي چې په دغه هیواد کې مظاهرې پیل شوي لږ تر لږه 4,340 کسان وژلي دي. په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د 4,340 کسانو مړینه تایید کړي چې شپېته ماشومان دي چې نه نجونې او نه ښځې هم پکښې دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې 13 اونۍ امنیتي ځواکونو 14 تنه وژلي چې 12 تنه د کوردانو په سیمه کې وو چې هلته د حکومت پر ضد مظاهرې ډېرې په شدت دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پوځ یو جنرال ومنله چې په دغه هیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې په بې ثباتیو کې تر 300 ډېر کسان وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په ایران کې د مظاهرو له پیل راسي یو ایراني مقام د وژل شوو کسانو په اړه داسې رسمي ارقام خبروي. د دغه هیواد د هوایي ځواکونو د مشر جنرال امیر علي حاجي زاده راکول لیکل شوي چې د شهیدانو په ګډون څه باندې 300 تنه وژل شوي دي. د نوموړي له خولې همدغه راز لیکل شوي دي چې اکثریت وژل شوي کسان هم خلک وو چې په مظاهرو کې ګډون نه درلود. همدغه راز د هرنا خبري اژانس وایي چې څه باندې 3,130 کسان نیول شوي چې یوازې د 3,300 بیا کسانو هویت مشخص شوی دي. په ایران کې دغه مظاهرې د سپتمبر په میاشت کې د حجاب له نه مراوتولو په تور د میسا امینی په نامه د یو نجلۍ د پولیسو په توقیف کې د مړینې وروسته پیل شوي دي. د اروپایي اتحادیې رئیس چارلز میشل د سه شنبه پر ورځ بیجینګ ته روان شوی چې هلته د جمهور رئیس ژی جی پینګ سره وګوري. هغه دغه سفر په داسې حال کې کوي چې په چین کې د کووید 19 د وبا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو پر ضد لوی مظاهرې شوي. د ورځې په پیل کې د چین لوړپوړي امنیتي ډلې د کمونیست ګوند مرکزی سیاسي څانګې او د قانوني چارو کمیسیون د مظاهرو د ځپلو ژغ وکړ. خوشاغله مشل چې د اروپای شورا رئیس دی او د وبشت حکومتونو استازیتوب کوي به د خپل پلان سره سم په شغلي ژي ټینګار وکړي چې په ماسکو خپل اغیز استعمال کړي او د اوکرين د جنگ مخالفت وکړي. شاغله مشل به دغه راز د اروپایي اتحادیې د هیوادونو سره د چین سره په تجارتي اړیکو هم خبرې وکړي. او د امریکا متحد ایالاتو د فوټبال ملي ټیم د قطر د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. له دې ماتې سره د ایران ملي لوبډله په دې سیالیو کې له پرمختګ څخه بې برخې شوه. د سه شنبې په ورځ په نورو لوبو کې د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې د ویلز لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. سنګال په 2-1 اکوادور ته ماته ورکړه او هالند 2-0 له کوربه هیواد د قطر څخه لوبه وګټه. ټاکل شوی ده چې نن د چهارشنبې په ورځ به آسټرالیا له ډنمارک سره، ټینس له فرانسې، پولند له ارجنټاین او سعودي عربستان له مکسیکو سره لوبې وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده.
د هینا ربانی کر په مشر یو پلاوی د سشنبه په ورځ کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د سیمې اتصال او د سوداګرۍ په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. ځینې افغان کارپوهان وایي په ورستیو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ستونزې لیدل کیږي. کابل ته د میرمن کر سفر یو هدف د اړیکو ښه کېدل دي. اکرام شنواری رپورټر لګل.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دولت د وزیر هینا ربانی کر په مشه یو پاکستانی پلاوی د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې بیرمن کر د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشه یو پلاوی سره د دواړو هیوادو د اړیکو او یو لړ نورو مسلو په سر خبرې کړې دي. د بهرنی چارو وزارت مرسیل وین زی احمد تکل وی چې په دې خبرو کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان او په کابل کې د پاکستان شارجه عبید الرحمن نظامانی هم برخه لرله. زیا احمد تکلویل چې خاغلی متکی په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون یو بل هیواد ته د مسافرو د تللو راتللو او په لارو د وختو په برخه کې سهولتونو د رامنځته کولو د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه پاکستاني لوري ته یادونې کړې دي. همداراز خاغلی متکی د ټاپي ټاپ اورګاډي د لینډ او نورو لویو پروژو پیل کېدو ته مادګي وښوده او د سیاسي اړیکو اقتصادي ودې او امنیت په اړه یې د خپلو په دریځ پاکستاني لوریتا سرګنګ.
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق له به لازم ګامونه پورته کړي. هینا ربانی کر وویل دا چې افغانستان او پاکستان دوه مسلمان همسایه هیوادونه دي او کلتوري مشترکات هم سره لري، نو د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د یو بل سره همکاري وکړي او دوه اړخیز عامه ګټې خوندي وساتي.
زی احمد تکلوی چې د خبرو په پای کې موافقه وشوه چې دوه خیزو همکاروی د لپاره به نوی میکانیزمونه رامنځته کیږي چې ټول مشترک په صورتونه او مسایل د خبراتونو له لارې وسیل شي او پرمختګ د لپاره کار وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې په دغه یو ورځني سفر کې میرمن کر د ښاغلي متکی سره په سیاسي مشورتي کتنه کې په دواړه اړخیزو اړیکو د پوهنې، روغتیا، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د همکارۍ، سیمه ییز اتصال، د خلکو ترمنځ تګ راتګ او ټولنیزو اقتصادي پروژو خبرې کړې دي. همداشان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې میرمن کر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوم رسیل ملا عبدالسلام حنفي سره هم کتلي دي. دا وزارت ویي چې په دې کتنه کې د طالبانو د حکومت د قانون پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شابودین دلاور هم حاضر و. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه احمد سیدی وی کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر دوه هدفه لري. یو دا چې په دې ونیسو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو په ځانګړي ډول په سپین بولدک، چمن او ډنډ پټان کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې، او بل دا چې تحریکي طالبان پاکستان ډلې د پاکستان حکومت سره د خپل 15 میاشتنی اوربند پای ته رسیدو اعلان کړی دی.
بل خبرې هم دا چې پاکستان همیشه خلک ویل چې پاکستان دستور ورکړی چې جنکیان په مکتب کې ځان ستیجی په کابل کې وی دي. دې په غیر اغلی چې جان ته وخی چې پاکستان آزاد ده، خزی وزارت کې پاکستان طالبان افغانی ته دستور نه دی ورکړی، بلکې طالبان افغانی چې د خزو په مقابل کې هر څه اعمال کوي داغه تصمیم ده، نه د پاکستان تصمیم. موږ آزاد ملکی او خزی وزارت کې، خزی ریاست کې، خزی صدارت کې.
د نړیوالو اړیکو یو کارپوه سنگر امیرزاده هم وایي چې پاکستان غواړي طالبان حکومت د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د اغېزو په باب خبري وکي.
امنيتي مسائل لکه دوړو خواو د ډیورن فرضي کرخي پرتبات سي دلته سو نختي هم شوي وو په دې موضوع باندې حتمان خبري لري. بل پاکستان قطن غواړي چې د افغانستان په اړه اول خبري باید وکړي، نو اوس لکه اندېښنه لري او په یو شکل دنیا ته دا جوتکی بیا هم سموک اول خبري کوي د افغانستان په اړه.
بیرمن کر کابل ته په داسې حال کې سفر کړی چې د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د پاکستان په سره د خپل پیزمیشنی وربند د ختمېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ څو ځلې کابل کې د سولې د خبرو قربتوب کړی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام مشر مری الین میګراتی وای په افغانستان کې 40 میلیون خلک د خوراکي موادو د کمښت ستونزې سره مخ دي. نوموړي زموږ د همکار احمد الله اشریوال سره په یوه مرکه کې ویلي چې واځي بشري مرستې د افغانستان ستونزې نشي حلولې او باید په افغانستان کې د پنګونې لاله خلکو ته د کاري زمینې برابرې شي. په موکړه دې مرکې ته
پر څه حال کې چې ساکل د طالبانو د واک رسیدو د دوم جمعه ده په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب موضوع یو بې مخینۍ کچې ته رسیدلې ده. داسې حالت په خوان نه دی لیدل شوی. موږ 40 میلیونه داسې خلک چې خپلې کورنۍ ته روزانه د خوراک رسولو تضمین نه لري لرو. د 2.5 میلیونه داسې خلک دي چې هغه څه چې موږ ورته د ولګي سره د منفي مقابلې نوم ورکړی هغه حالت سره مخ دي. مخدره مواد، اقتصادي ستونزې، بشري ناورین ټول په داسې حال کې چې افغانان ستړي دي د کمیډیو نوم نه اخلي.
د امریکا غږ په رادیوي پروګرامونو کې خلک زنګونه وهي او ستاسې له ادارې څخه د کافي خوړو د نه ترلاسه کولو شکایت کوي. د دې لامل څه دی؟
زما مخده ده چې اړتیا ډېره ده. زموږ سره تیر کال نړیواله ټولنې مرسته وکړه خو دغه مرسته کافي نه ده. موږ 40 میلیونه خلک چې خوړو ته لاسرسی نه لري لرو. نو ډېر افغانان هم په دې اړه له ستونزو سره مخ دي.
تاسو د افغانستان سره د مرستو د کمه خبره وکړه. د ملګرو ملتونو په ګډون تر اوسه نړیوالو طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. آیا د نړیوالو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو او د ملګرو ملتونو او نورو لخوا د افغانستان سره د مرستو نه کولو ترمنځ کومه اړیکه موجوده ده؟
زمو مخده ده چې دلته یو لړ مختلف فکتورونه موجود دي. لومړی باید موږ په تیرې وکال کې د افغانستان سره د نړیوالو لخوا د زړه له اخلاصه د مرسته کولو ستاینه وکړو. بشري مرسته ښایي کافي نه، خو بشري هیڅ چې نړیواله ټولنه د تیرې وکال را په دې خوا ودرېده او د افغانستان سره بشري مرسته وکړه مهمه ده. تاسو دا هم ګورئ چې له بشري مرسته وراخوا دوی انساني اړتیاو پوره کولو کې هم مرسته کوي. او هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې اقتصاد باید په پښو ودرول شي او د افغانانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. چې دا کار یو ځل بیا کاري فرصتونه رامنځته کړي، د انسانانو لپاره روزي پیدا کړي. موږ په افغانستان کې داسې تګلارو ته چې اقتصاد بیا ورغی او ټولو افغانانو ته د دې وړتیا چې دوی پرمختګ وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته وکړي اړتیا لري.
دا محل طالبان جونی لشبګم پورته خونځو ته نه پریږدي او خوځو ته د کار کولو اجازه هم نه ورکوي. فکر کوي د طالبانو دې تګلاري د نړیوالو لخوا د افغانستان سره پر مرستو کولو اغیزه کړي؟
دا ستونزمنه ده. د دې بیلابیل اړخونه دي. یوه برخه یې سیاسي جغرافیایي موضوع ده. زه له بشري اړخه خبرې کوم. هغه څه چې زه پرې پوهېږم هغه یې بشري اړخ دی. هغه مرستې چې له موږ سره شوي هغه مشروطې نه دي. په هغه کې د افغانستان په خلکو شرطونه نه دي ښودل شوي. که تاسو د بشري مرستو په اړه خبرې کوئ موږ سره ډېرې مرستې شوي وو خو دا مرستې کافي نه دي. دا مهال په نړیواله کچه ډېرې ستونزې موجودې دي. دا مهال په نړۍ کې زړه ماتوونکې اړتیاوې بیخي ډېرې دي. افغانستان هم د نورو په څیر اړتیا لري.
How you predict the اوسنوی ملی او نړیوالو حالاتو ته په کتلو سره تا تاسو په راتلونکو شپږو میاشتو یا یو کال کې په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب ستونزې په اړه څه ډول وړاندوینه کوي؟
د سخت موسم د راتلو اټکل شوی. زما هیله دا ده چې دغه سخت موسم را نشي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې بزګرو ته د تخمونو ورکولو ښه اقدام دی. له دې وروسته به افغانستان کې د غنمو فصل چمتو شي. هیله دا ده چې حالات یو څه بهتره شي، خو تر څو چې موږ په هیواد کې یو پرمختګ ونه ګورو حالات به ډېر ستونزمن وي. له دې امله موږ اړ یو چې په بشري مرستو تمرکز وکړو. له بشري مرستو ورهاخوا موږ پانګه اچونه را جلب کړو تر څو خلکو ته کارونه پیدا شي. خلک خپل غواړي کار وکړي، خپل روزي وګټي او خپل اولادونو ته خواړه برابر کړي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې د زعفرانو ګلونه نه یوازې دا چې د نړۍ په کچه د یو ګران بیا پیداوار سرچینه ده، د ځینو میرمنو لپاره د امید سیمبل هم دی. پام وکړئ د رپورټ ته. په سلګونه افغان میرمنې چې تیر کال د طالبانو د واکمنۍ وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، د هیواد د زعفرانو په کروندو کې کارونه پیدا کوي. زیبا احمدی چې په خوا به په یو بانک کې کار کوي، وایي چې د یو کال لپاره په کور کې پاتې کېدل ورته ډېر سخت و.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی به حالت بد تو یک سال میشه که واقعا خیلی برای ما همه چیز سخت شده بود. کلا این یک ماهی که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالم از این بابت.
دسلور و ماشومانو دغه مور وای چی په دې فابریکه کې به کار ډیره خوشاله ده. طالبانو تیر کال د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت ترلاسه کړو. د دوی د لومړنۍ ژمنو برعکس جونې د منځنۍ ښوونځیو او لوی سوته د تک نه منکړي په ډیرو برخو کې د ښځو په کار بندیز ولګو او امر یې وکړو چې په عامه ځایونو کې د سر نه تر خپو پورې ځانونه پټ وساتي. د هرات د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د زعفرانو د حاصل فصل چې د دسمبر تر میاشتې پورې دوام کوي، پکې زرګونو ښځو او جنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دا کار د پخوانی دولتي کارمندې نسرین هاشمی په څیر میرمنو ته فرصت برابروي چې یو څه وخت د کور بهر تیر کړي او یو څه پیسې وګټي.
خانه که بودیم غیر از زمین 4-5 نفر اعضای فامیل بودیم، بیشتر کسا نمیتونستیم ببینیم، فقط پدر، مادر، خواهر، برادر و برای فعلا که ما کار میکنیم. خیلی با هم خانم ها مصروف کاریم، خیلی هم خوشیم.
با دی کار که ها غاجنه گی چی پا خونزه و که استکری که بی هم شامل دی.
پارکا بسته شد، مکاتب بسته شد، یعنی زندگی خیلی ناامید شد برای ما. ناامید شدیم به زندگی، زندگی خیلی برای ما سخت شده بودی که به داخل چهار دیواری زندانی باشی و به خونه بشینی و بیرون نشی از خونه. خیلی سخت زندگی کردن، خیلی مشکل میشه.
د زعفرانو فصل لنبی په کال کې یوازې 100 اونۍ دوام کوي او د ګلونو نه د مصالې استلو ټول کار په لاسي ډول ترسره کیږي. دا زعفران یو له خورا سختو کرنیزو فعالیتونو نه جوړوي او ورته د سرو زرو لقب ورکوي. په دې سنت کې کار کول په خوانی خون کې فاطمه اکبر ته د خپل شپږو ماشومانو لپاره د نفقه پیدا کولو یو اړینه سرچینه ده.
از کار و از معلمی، از کار بیرون که بریم یک معاش دریافت کنیم برای اولادا، برای خانواده، دیگه برون قطع شده بود. ولی کم کم فکر میکنم یک امیدی برای ما هسته انشالله.
افغانستان په ټول هیواد کې د زعفرانو کروندې لري او یو کیلو د 800 نه د 1000 ډالرو پورې پلورل کیږي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واوري.
د دې مخکې چې د امریکا کانګرس د جنوري په میاشت کې په خپل کار پیل وکړي، د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په پام کې لري چې پراتونکو نه کې د اوکرين سره د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په اوکرين کې اوس وخت جمع دی او نه میاشتې وشوې چې د روسیې یرغل پرې دوام لري. د امریکا په کانګرس کې د اوکرين سره د مرستې د پاره په دواړو ګوندونو کې پراخ ملاتړ موجود دی، خو کېدای شي دا لیوالتیا بدل شي. د جمهوریت غوښتون کې ګنځنې مشان چې د جنوري په میاشت کې په کار پیلیدون کې کانګرس کې به په لږ توپیر اکثریت ولري، وایي دوی د اوکرين د پاره د جمهوریت بایدن د حکومت وړاندې شوې مرستې دقیق ارزونه کوي.
مون په پام کې لرو چې ارزونه شفافیت او حساب ورکول پکې زیات کړو. مون نه غواړو یو سپین چک لاسلیک کړو.
تر دې مخکې د اوکرين سره مرستې د دواړو ګوندونو په لوی اکثریت ملاتړ تایید شوې دي. د حکومتي چارواکو په وینا د بایدن حکومت غواړي اوکرين ته د 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت بیړنۍ مرسته ولېږي ترڅو ډاډه شي چې اوکرين او پوځي راتلونکو میاشتو ته پوره مصرف ولري. په دې کې 1.1 میلیارډ پوځي استخباراتي او نور دفاعي مرسته ده او 4.15 میلیارډ بشري کومک او د اوکرين د حکومت سره مرسته شامل ده.
United States
د امریکا متحده ایالات به د اوکرين تر څنګ تر هغه ولاړوي چې په دې جګړه کې اړتیاوي اوس چې مخکې زو زمونږ په راتل کې هیڅ شک تردید او یا پښیمانتیا نشته.
سره د دې چې په دواړو ګوندونو کې د اوکرين د ملاتړ په وړاندې یو شمیر مخالفتونه هم شته، ځینې جمهوریت غوښتونکي د اوکرين سره د پخوانیو مرستو په اندازې انتقاد کوي او شک څرګندوي کټولې پیسې دغه جګړه ځپلي هیواد ته رسیدلې اوسي. دوی دا پوښتنه هم لري چې د بایدن حکومت په څه ډول اوکرين ته د مرستې په نوم لیږل شوی ډالر څارل.
مونږ به دا کار د امریکا د ولس لپاره په ډیر مسؤلیت او شفافیت سره کړو، ځکه دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې دي. دا چې آیا دا موضوع به د اوکرين د ولسي جګړې سره زموږ ملاتړ کم کړي، هیڅکله نه، خو مونږ غواړو په مسؤلیت یې ترسره کړو.
اوکرینی چارواکو ویلي د همدې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د اوکرين په ختیځ او جنوبي سیمو کې د روسیې په حملو کې د برېښنا زیانمنو شوو سټېشنونو کې تخنیکی عملی کار کوي چې برېښنا بیرته فعال شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راغلی
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان کرکټ ټیم د سریلانکا سره درېم او رسته یو ورځنۍ سیالي لري. افغانستان د درې لوبو په دې لړۍ کې 0 برتري لري او په همدې برتري سره د کرکټ 2023 کال نړیوال جام کې هم ځای موندلی دی. پاو موکړی ډیر
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته د دوړخیزو سیالیو لپاره سفر کوي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان هیله مند دی چې د دې سفر نه به بریالي خپل هیواد ته ستنېږي.
کو چې دلته سریلانکا ته راغلی و لومړی ځل چې دوی سره درې میچونو سیریز کو او کوشش کوو ان شاء الله چې ښه لوبي وکړو او دغه سیریز په خپل نوم کو. بالکل پوره مطمئن یم په خپل ټولو لوبغاړو باندې او ان شاء الله پوره ډاډه یم چې دوی به ښه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دغه سفر کې په لومړی سیالي کې سریلانکا ته د 72 منډو په ستر توپیر ماته ورکړه او دویم سیالي د باران له کبله مساوي پای ته ورسېده او 15 پوینټه واخیستل. د دغه پوینټونو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام سیالیو کې هم ځان ته ځای وموند. افغانستان د سوپر لیگ د 14 ټیمونو په سیالیو کې د 15 پوینټونو سره په اووم مقام راغلی او هند کې کېدونکي 15 ورځ نړیوال جام ته راسن رسیدلی دی.
او سریلانکا د سریلانکا کې ماتې ورکول نو ان شاء الله تر اوسه پورې خو بلغه سي او حالات کې چې پر امید یو چې جام جهانی تم کوالیفای کړل او سره به څنګه به د سریلانکا هیواد نه به بیرته خپل وطن ته لیو کپ یعنی یو ټروفی سره بیرته هیواد ته سني ګرځي.
وختانه زیدا واره موږ دا چې کوم سوپر لیگ راوند چې شروع کړه او خاري کې از موږ څومره لوګې دي تر دې دمو پورې موږ تقریبا 15 لرو. خوشبختانه چې ورلد کپ یا جام جهانی کپ ته مستقیم لاره پیدا کړه. خپل هم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم او امید لرم چې ان شاء الله نور هیوادوال به ډېر خوشحاله وي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې وخت کې دغه پرمختګونه کوي چې متحده عربی امارات ورته د یو تړون له مخې خپل میدانونه د 15 کلنې ګټې اخیستنې لپاره سپارلې دي. او په بدل کې به افغانستان د کوربه ټیم سره هر کال درې سیالۍ کوي.
مستقیما 2023 نړیوال جام ته په هند کې به تر سره کیږي. په درجه بندی کې یا په ګروپ کې مونږ په ووم نمبر باندې یو. په ډیرو کمو سیالیو کې مونږ په ووم نمبر باندې یو. لا نور سیالۍ پاتې دي. مونږ له پاکستان سره، له استرالیا سره، نور هیوادونو سره ممکن دغه شمیره د نمبر نورم تغیر وکړي، پورته لاړ شو.
افغانستان په کال 2023 کې د استرالیا، پاکستان او هند سره د دریو یوردنې لوبو لړۍ تر سره کوي او هڅه کوي چې په دغه درجه بندۍ کې نور هم پرمختګ وکړي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هلمند اوسیدونکو د روغتیا چارواکي غواړي چې ټولې لری پرتو سیمو ماشومانو ته واکسین زمينه دي برابر کړي. مسولین جمعنه کوي چې ټولې سیمې به تر پوښښ لاندې راولي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي په دې رپورت کې اوري.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ګزړ ناروغي په تړاو اندیشمن دي. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې یو شمیر ستونزو په لری پرتو سیمو کې ماشومان له واکسین څخه محروم کړي وو. عبد الله خان د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو له سي چارواکو څخه غواړي چې د ګزړ ناروغي خطر ته په کتو سره لری پرتو سیمو ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورسوي.
ور په خو خود از موږ په وطنو کې جنگونه ونه په دا جنگو په خاطر باندې زموږ ډیر ماشومان او دا کوچنیان چې و د واکسین سپاتیا د لوس خو نو شکر الحمدلله امن دی. موږ دا د واکسین په ګټوم پوسوي په خو موږ په دغه نه پویدل خو جنگونه ونه وس بلا موږ خپل ماشومان ته واکسین ورکوو. موږ د دغه ډاکټرانو څخه غواړو چې دا واکسین کارونه نورم ډیر کې سو موږ ماشومان د واکسین سپات نه سي.
په ورته محل د هلمند ولایت یو بل وسیدونکو محمد آصف وایي د ګزړ سره د مبارزه لپاره مناسب شرایط برابر شوی او باید هڅه وسی ترڅو ټول ماشومان واکسین سي.
هغه ماشومان چې کثیر جنگونه په اوس جنگونه ختم شوی دي، جګړې نشته او کوښښان چې په تیر جنگونو نامه له واکسین څخه یبر کې پاتې شوی باید هغه ټیمونه راځي او ته واکسین ورکړي.
په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخي ویان سید کمال شاه غا وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو د هغو سیمو ماشومانو ته واکسین ورسوي چې له کلونو راهیسې د پولیو ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي. د لا کورنۍ څخه غواړي چې د خپل ماشومانو د روغتیا ساتلو لپاره دي لدې موقع څخه ګټه واخلي.
په افغانستان کې پولیو لمزورو د پروګرام خپل ټول حل ځل کوي ترڅو د هیواد په ټولو سیمو کې تر هغه وروسته ماشوم پورې واکسین ورسوي او هغه د پولیو ناروغي په وړاندې خوندي کړي. نو د کمپاینونو په ترڅ کې منډ پلورونو هم مسؤلیت لري. د مسؤلیت دا د دې د واکسین د ټیمونو سره کار کور په کور ګرځي، هلته مساجدو کې ناست وي، واکسین ترسره کوي. دوی باید خپل ماشومان ورته راوړي ترڅو هغه له واکسین نه پاتې نه شي او واکسین شي.
روغتیا پالان وایي چې ګزړې څه درملنه نه لري او یوازې مخنیوي د پولیو واکسین په واسطه کېدای شي.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.